ورځې 10 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 11 بجو د آزادۍ رادیو په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د منځنۍ اسیا 15 هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولتس سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټولګډونو حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هغه افغان میرمنې ستایلي چې په افغانستان او نورو نړۍ کې د خپل حق لپاره غږ اوچتوي. میرمن امیری نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل، داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسي ځورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښیي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو څخه حساب کتاب غواړي. میرمن امیری د کومې غونډې یادونه نه ده کړې او نه یې د چا نومونه یاد کړي دي، خو نوموړی دا بیان وروسته له هغه ورکوي چې د افغان میرمنو یوې ډلې پرون د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې یوې ګډونوالې افغاني سیاستوالې شکري برګزی په خپله وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د بشري حقونو وضعیت ته ډیره پاملرنه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي. هغه هم په داسې حال کې چې د منځني ختیځ حالات حساس پړاو ته رسیدلي. د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د پیجر په وسیله د چاودنو پړه پر اسرائیلو اچولې او ګواښ یې کړی چې د اسرائیلو د برید پر وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. د دې برید په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او نږدې 3000 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ په دې اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ونه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون وویل په دې اړه چې د لبنان برید به په غزه کې د اوربند مذاکراتو بهیر اغیزمن کړي کنه خبرې له وخته مخکې دي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتس د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ولسمشرانو ته ویلي دي چې له دوی سره د همکارۍ پراختیا به د جرمني ستراتیژیک هدف وي. ښاغلی شولتس د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو ته په هغه غونډه کې چې پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جوړه شوې و وویل چې له دې هیوادونو سره د جرمني اړیکې هیڅ کله دومره نه و نږدې شوي لکه اوس چې دي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري د نړۍ په اوسني مهم مبهم حالت کې نږدې ملګرتیا ته اړتیا لري. شولتس په منځنۍ آسیا کې د روسیې د نفوذ د کمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې په برلین کې د منځنۍ آسیا ولسمشرانو سره په لومړۍ سرمشریزه کې هم کتلی وو. او د افغانستان د کرکټ او د فوتسال ملي لوبډلې نن لوبې لري. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به د 2023 کال د فوتسال د نړیوال جام په سیالیو کې په خپله دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د دې سیالیو کوربه دی. همداراز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د مازدیګر په 4:30 بجو له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یوه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشوې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته به چې د کابل په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسمبلی ته چمتو کیږي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیتونو، په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې، او د مخکېني د جون میاشتې د 14 راپور وروسته په دې برخو کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سهشنبه خپور شوی، ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوي چې دغه قانون ښځې لال نوي محدودیتونو سره مخ کړي دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اګست میاشتې په 21مه اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوي چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم عورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې پرون سهشنبه د اروپا د پارلمان په یوه فرعي کمیټه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د پرزیدلي پخواني حکومت د ولسي جرګې پخواني غړي شکر بارغزي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ګډونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان روان وضعیت په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
Let Afghanistan to not be arena.
Afghanistan باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي. د هزارګانو ډلې وزنه باید پای ته ورسیږي. باید جنسیتي اپارټاید ودرول سي او پر وړاندې ټول یو موټی سي. باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېګو. د هغو کسانو په خوا کې چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او هیڅ لمن نه دي چې کوم راتلونکي به ولري او کنه.
That they will have future or not.
مېرمن بارګزی چې د یو شمېر نورو افغان خزینه فعالانو پر ملتیا په دې غونډه کې ګډون کړی، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پنشن به پورز به د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شي. د افغانستان په اړه دا غونډې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو څخه د لاس اخیستو لپاره تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې په تېره د لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو د مدافع ټولنو غوښتنې له پامه غورځولي او دې برخه کې لا خپلو سختو تګلارو ته دوام ورکړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو له دغه سخت دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره به چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
سمګ راګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د مخه ل شپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د سحر ل شپګو د مخه تر شپګو په لاندو صفو 0 یويشت او 15 متره خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په لوی برخه کې دوه پروګرامونه خبريږي. دا د ستاسو پام لومړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام تاندې څنګ او ورپسې هيله چې د افغان مرمنو د نظریاتو انعکاس دی د خبرونو اوریدو ته راګرځو.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانانو په لیکنه بڼه ازادي راډیو ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبان حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سری خولې له په سر کولو څخه هم منع کړي دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کیږي چې دا خولۍ د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لرې کوي. خو آیا دا خولۍ یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړی او کوي؟
پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري.
دا سیال کې چې د طالبانو نظام د سری خولې له په سر کولو سره جدي حساسیت ښیي، هغو ځوانانو ته چې دا خولۍ په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولۍ په زور باندې په سر کی. کېدی چې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې، داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کوم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي، خدای ناخواسته. ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلی کیږي.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام له خپلې دویمځلي واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نورو عام خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله هغه څه دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولې په زور اخیستل کیږي چې سور رنګ لري، او عام خلک یې د ګلمی خولیو په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونی ورباندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولیو څخه ځکه دوی منع کیږي چې طالبان یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نومې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خپرونه کې خپور شي، وایي
خبره کې د سری خولۍ کیږي هغه بیرته بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی د هغه نظریې مخنیوی دی. دلته ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅېږي، نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي، یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي، لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي دي د خپل حق د غوښتو لپاره، چې دوی که چېرته مثلا چغه کړي نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري، او که وغواړي چې مزاحمت په لوی او کوچنی سطح باندې دولت ته ایجاد کړي، نو هغه ایجادولی شي. په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي، او بیا سری خولۍ نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري، او حتمن به احساسوي چې هغه خوځښت دلته شروع نه شي او دلته چې دا موږ ته یو مزاحمت جوړ نه شي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کوونکی ده چې مثلا ته خولۍ سر کولو ته دیم نه پرېږدي، او یو خولۍ چې هغه لبخانه دوی په سر کول اوس یوازې د منظور پښتون ډلې ته ور منحصره شوې ده. ګواکې داسې وایي چې دا غودي په سر کوي او تاسې مه په سر کوئ. اکثره ځوانان دي چې خوښېږي دا ډول خولۍګانې په سر کړي. اول داره ته وایي چې تاسې خپله دا خولۍ کوم وخت په سر کړې نه ده په سر کړې، او دا چې له سر نه لرې کیږي څومره بد تاثیر کوي؟
زه اصلا د یوې خولۍ هم شوقي نه یم، او تر اوسه پورې ما یو وار یو عکس په سر کړی وه، نور چې زه د دې خولۍ شوقي نه یم. بله خبره دا ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتې وولې شي، نو هغه د ناهیلۍ نه هم پسې دا خبره ور اوړي. ځکه چې کله د انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې کله یو مارغه وساتلې شي، زه فکر کوم هغه به دومره قیدات لاندې نه وي لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان ښځې او ماشومان او بوډاګان هر څه دا ټول د دومره قیدات لاندې دي. نو دا خو ډېر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي، او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسني ژوند دا ټول ګډ وډ حساب روان دی. دلته نو خبره دلته خرابېږي، نو سړي زړه تنګېږي که هغه په خولۍ کېږي که هغه په بل څه کې. دا وطن هم ور پرېږدي چې دا وطن دې د تا عزت نه لاړه. دا خلک چې ځي هم د خاطر ورنه روان دي.
هغه ځوانان چې دا خولې خوښيږي مګر اوس په افغانستان کې نسی په سر کولای، تاسو څه ورته وایئ؟
د دوی په فکر کې، د دوی په زړه کې چې هغه کم خوځښت دی هغه د دوی جاري وساتي. خیر داسې دی نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولې په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولې په زور باندې په سر کې، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلی کیږي. کېدی چې مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې، داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نخواسته. نو زه وایم چې خولۍ دې خیر که چېرته مطلب نه کیږي نه دې بس رهي، خو خپل هغه فکر هغه خوځښت هغې ته دې دوام ورکړي په څه ناڅه ډول باندې. او وخت به دا راشي چې دوی چې خولۍ غواړي بل څه غواړي هغه ټول به وکړي، یا دوی دې یو کار وکړي کاغذ سره خولۍ ده ته یو بل رنګ یو بل شی پیدا کړي. ضرور نه دی چې مطلب په هغې امتداد باندې مخکې لاړ شي. کله چې پوهېږي یو څوک دي او څه نه په یو ځای کې ویره لري، نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټ هماغسې کې نظریه هماغه را واخله. اوس مونږ ډېر عالمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریې فالوورز دي، مګر بیا هم ځان نه ښیي چې زه د هغه نظریې فالوورز یم، په یو بل شکل وړاندې کوي، په یو بل شکل باندې وړاندې کوي. زما خو یو دا نظریه ورته ده. نو
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه تاسو نه.
لیکوال او خبریال چې وایي نوم یې یوازې عزیزی یاد کو هم لسری خولې څخه د ځوانانو منع کول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله ګڼي.
متاسفانه څنګه چې تاسو هم معلوم ده په افغانستان کې د ځوانانو باندې ډېر زیات بندیز ده په همدې ورځو کې، حتی په همدې نږدې ورځو کې، حتی هغه د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافېدلې یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیات استفاده کیږي، لکه مونږ چې ورته وایي ترکستاني خولۍ سری هغه متاسفانه په افغانستان کې بزرګانو بندي شوي دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړنه دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لري کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي درس وایي څه روښانه دي، حتی سوشل میډیا کې چې دی ډېره فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دوی ته سخت ضربه ورکوي او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی، متاسفانه چې دا هم ډېره او غټه ضربه ده ځوانانو ته، خلکو ته او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی دوه کاله مخکې یو تی دا کسان وو چې د دوی ملاتړ کوو، ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا تاسو مراجعه وکړئ وګورئ 99% خلک د دوی نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله، د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالینه سي اغوستلای، په خپل ځبه په موټر کې موسیقي نسي اوریدلای، په خپل ځبه چاکارته نسي تللای. او تازه خبره دار چې خولې، یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده، خولې یو څه خوښيږي چې رقم خولې په سر کا اوس په دې بندیز لګولای، ځوان څومره مایوس کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو بيخي اخر اندازې تر رسیدلای، ټول یو قسم رواني مرض نیولې دي په افغانستان کې. نه تنها په د دې په زندگی باندې، په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدلی په افغانستان کې، او دوی سخت ځوریږي. لکه مخکې به چې اشاره وکړه، په رواني مرضونو اخته شوي دي او داسې ډېری او داسې اسات د لاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بېکاري، بل خوا ته د دوی روزګار نه وي، تعلیم ورباندې بندي، نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
کراسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري، که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي، موږ تاسو د ځوانانو خپرونه ده، کوم حق لري. مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي، نو لازم یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیلوي. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي او متاسفانه دغه هیڅ نو حقونه هغه چې دغه د اولین حق دی، د دوی تحصیل دی. متاسفانه دوی ته زمینه نه ده مساعده شوې ده، د زمینه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لري دي، نوي ځوانان چې کله جامعې ته راځي هغې ته باید زمینه مساعده شي، پانتونونه ورته جوړ شي، تحصیلات ورته برابر شي. په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دی ورکول شوی. حتی د ځوانانو خبره نه اورل کیږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي هغه ترټل کیږي، هغه بیا وکیږي، دغه دغه مجلس نه وتل کیږي. متاسفانه چې دا ډیر یو منفي او بد اغیز په افغانستان باندې لري، او دوی هیڅ نو حقوق ته هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي چې لکه مخکې موږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي، یا دوی خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی، خپله ګیره نشي جوړولی. نو دا به که سره هم حق حقوق دوی ته ورکول شي، هغه ابتدایي چې د دې حق تعلیم او کار دغه دې دنده ورکول شي. متاسفانه
که په خپله په همدا خولۍ باندې خبره وکړو، تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولۍ ته نه پرېښودل کیږي؟ البته دا سرې خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګیږي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه دغه سره خولۍ زما په نظر داسې چې د دې یو سمبول ګرځېدلی دی، او هغه هم د دغه مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي، یو ورځ به راجیب شي. تاسو ګورئ چې اخواته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یوه نه علت همدا دی چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځان ته چې حکومت وایي دی ډار لري، او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي. داسې فکر کوي چې دا مسله د بیرغ حیثیت اوس پیدا کړی دی. دې خولۍ دا د افغانانو په سر، یعنی داسې کوم افغان که په هر ولایت کې د افغانستان دا سره خولۍ په سر، دوی داسې فکر کوي چې دا د منظور د ډلې دی او د هغې پلوي کوي. ولې نه، دا خولۍ تنه په لر او بر کې استفاده شوې. که دا اصلا په ترکستان کې چې هغه د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادېږي په جوزجان، فاریاب، سرپول، مزار کې دا وخت هم استفاده کېدل. اوس اصلا دا ګیلني خولۍ دي، موږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دې نه جوړېدل، د دې نه فرشونه جوړېدل، حتی د سرخان د دغه رنګ نه استفاده کېږي. نو دا خو نه شي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې موږ او تاسې بدل کړو.
بله، دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي. لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، د خولۍ ګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري. اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده، ته دا بندیز لګی خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي؟
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسو. تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي، یعنی سیاسي اړخ فکر کوي. دوی متاسفانه دا زموږ فرهنګي خولۍ ده، نه تنها خولۍ، همداسې موږ شمال کې همدغه رنګ په همدغه ټیکه باندې او په همدغه باف باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفک ورکوي. او دا که هر ورځ یو زمونږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه، یو تولید، یا کوم هیواد استفاده کوي، یا کوم ډله استفاده کوي، یا کوم اړخ استفاده کوي، نو دوی پې بندیز ولګوي، دا په دې معنی ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي. متاسفانه.
بله، تاسو خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرو خبرې کې، یا دا ډول خبرونه ولري چې اوس په ځوانانو باندې سرې خولۍ منسوي، اته دوی خپل غږ نسی پورته کولای. بل اخر د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول وینئ؟ چې حتی کلاسیا او چیرته په طبقه باندې ظلم کیږي، هغه خپل غږ نسی پورته کولای، بیا په تیر ځوانان.
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی. هم دغه ځوانان چې په رسنیو کې کار کوي، هیڅ یو خبر، یو عادي خبر چې دا خولۍ کده هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي، ټول په ډار زندگی کې. آخر خبره دا ده چې کله خلک په تنگ شي وای په جنگ شي. متاسفانه او مونږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي، جنگ نه غواړي. همداسې چې مونږ په درویشت کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ وو، او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېد. ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي، دوی تحصیل غواړي، دوی ته باید زمینه مسایله شي، دوی باید کار وکړي. تا کار سوږي دوی باید د سیاست نه لرې وساتل شي. متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکی نه وینم. که داسې کړنې نور هم دوام وکړي، نو همغه ما مخکې متل وایي چې خدای نه خواسته، خدای نه خواسته، بالاخره به خلک مقابل کې راځي.
طالبان رو رو خپلې اولې دورې ته بیرته ورګرځي، په ښځو باندې قوی داد، په ځوانانو قوی داد، په هره مسله کې مداخله کول. دوی د تاسو که د یو ځوان په صفت د تاسو نظر له ځان سره ولرو، هدف څه ده؟ آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپېژني نړیوال، دوی دا کار کوي، دوی په عامه خبره وایي، خپل زور خی
یعنی څه ولته کوي؟
تاسو خپل ډیر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دی د نړیوال نغواړي چې دی په رسمیت وپیژني، دوی په خپل ملک او خپل مملکت کې په خپلو خلکو باندې خپل اتباعی چې دلته په دوی باندې ظلم کوي. نو داسې نه کېږي چې مثلا زما یو ګاونډی زما هغه جایداد یا ځمکه قبضه کړي اوسي او ترشي بیا په خپلو وړو باندې په کور کې ظلم وکړي، هغې ته زور کوي، د دې چې هغه وباسي د کور نه هغې ته ظلم وکړي، دا داسې معنا ورکوي. اوس که نړیوال تا په رسمیت نه پیژني، تو خو خپل خور و مور مه تنګوانو، دا تا څه ګټه ده چې هغه خپل غږ وباسي او سوشل میډیا ته لاړ شي او همداسې نورې جهاني رسنیو کې نشر شي او دنیا ته ته دا وښیي چې وروره ته زما دا خبره نه منې، زه دا کار کوم، خو ته په چا باندې دا ظلم کوې؟ ته خو په خپل ملت باندې، ته خو خلک د ځان نه لرې کوې، خو دا خو زما په نظر باندې نه ستا په ګټه ده نه د ملت په ګټه ده او نه تا نه څوک خوشحاله کېږي. متاسفانه دوی که مثلا وغواړي چې مثلا دوی په رسمیت وپېژندل شي، دوی د خپل سیاسي فشارونه، دوی د خپل هغه اړیکې چې دوی سره درلود، چې کوم کنټراکټ دوی سره درلود، د هغې د لارې د دوی فشار راوړي په خلکو که دا فشار راوړي، زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پېژندلو نه دوی لرې پاتې کېږي.
دغه کارونه چې دوی کوي لکه اول ځلي چې دوی لاړل اما چې په ځای باندې نور راغلل، دوی له دې نه هم ویره نه لري چې موږ بیا نه سکولېږو په خپلو دو کارونو باندې.
دوی کوم کسانو سره یا داسې وغږېږي یا د مو سره مخامخ شي چې هغه اول ځلې چې دوی راغلي ورته که چې وایي چې تاسو تعلیم ولې بند کړی، دوی خپل درته وایي په سطح د ولسوال، په سطح قومندان، په سطح حتی د والي تاسو ته وایي چې موږ هم نه پوهېږو چې ولې ښوونځي بند دي. نو دا معلومه خبره چې د دې شاته کوم راز دی او د دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي نور څوک دي، دوی خپله په خپله هم نه پوهېږي. تر والي سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې د دې نه پوښتنه وکړي، دوی خپله وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی. نو بیا موږ چې کله ته پوښتنه کوو چې دا ښه چا بند کړی دی، او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه، یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې، او دوی خپله هم چاته د والي په سطح باندې نه پوهېږي چې ولې تعلیم بند دی. او دا کته کسان چې دي دوی سره په دې حکومت کې کار کوي، دوی یو هم خوشحاله نه دي، دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی. نو زما په اند دا موږ ته داسې یو استخباراتي لوبه ښکاري متاسفانه.
د تاسو به په یاد یې وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیابه سي او افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي څېرو او ځینو رسنیو داسې یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخواني طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ، غږېږئ، په خپل کار پښېمانه نه دي چې ولې دوی ته تبلیغ وکړه؟
ټول پښېمانه دي، چا چې دوی ته لابیګري کوله. اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل، تاسو خپله په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی وویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیث کې ورکول شوی دی، برالای ویلې، یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دی په غتړون کې پدې خل شي، دی په غي خو دا ټول دی خپل ومنل، دانه دانه ومنل، او بل اخر دا دی وای چې دا خو د جنگ او تاکتیک و، دا د اسلام د جهاد او تاکتیک دی چې موږ سره ورسو. یعنی دا چې بعضی کسانو نه موږ اوریدل چې دا خبره کړې، کچالو کفری ور رقم موږ افغانستان لاس تر وړو، بل اخر موږ خپل د شرعي قانون تطبیق کوو،
یعنی خپل دروغ او تم شرعي
بنا ورکی چې دا روا ده. دوی مثلا دغه خبره همداسې معنا ورکوي، نو چې دوی وایي چې موږ که په هر رقم بل اخره جنگ کې همدا تاکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسي.
په اخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمیږي، له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي، چې تازه د خولۍ بندیز ده چې سره خولۍ به نه په سر کړي، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه مکتبونه پانتونونه هر شی بند دي، که ښځې که نریدی دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسی پیدا کړي، یعنی خپل تعلیم ته سرته ورسوي، که په هر لحاظ یې که ته هر رقم سختي دی ته وي، او افغانستان به انشاءالله ښه راتلونکی لري، بیرته به انشاءالله روښانه ژوند دي ټولو. بس دا تګ و راتګ شته په دې کې، یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس اوسي، راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به بیرته پکې عملته اشتراک کوئ، او تاسو به پکې سهمیه لري، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به پکې د کار حق لري، یعنی تاسو مه مایوسه کېږئ. زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاءالله مهربانه شي او روښانی به راشي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نوم جناب.
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو په اړه وایي:
دغه کلنه چې ده دا اولم نه ده او اخرم نه ده. دا چې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې د حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانې خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کوي، دوی له سرونه ایستکیږي، په دې اړه راته خبرې وکړي. تاسو خپل دغه مسله څومره درته درغونکې وه؟
بالکل، ګوره انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی. انسان حرمت، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا ډله تپلایی یا نور، باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوښیږي یا څه غوندي هغه ته باید په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه شوی، پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولۍګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسیږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده او دا پخوانی عنعنوي منظور پښتون ته منسوبه کومه چې ده دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري. نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي، دا هم تاریخ ګواه به اوسیږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زه بولم.
هغه ځوانان چې منع کېږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کېږي، هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که موږ متوجه شو، افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانانو یا هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ او تاسې پلچرخي یا کوم بل لوی زندان مثال ورکړو، افغانستان هم هماسې دی که دوی هر څومره فشار پرې راولي، خو زه د افغان ځوانان نه د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هېڅ سره نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه وسیږي او ترانخت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسی، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار وسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی، نور به هم واټن ډېر سي او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډل سر خپله وخوري. ځکه وایي به تنګ راید به جنګ راید، یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه بیا به دوی ته هم بېرته یو درون ځواب ورکړي. ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه، لکه زندان کې چې اوسیږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي؟ تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته زما دا وینا ده که تاسو غواړئ حکومت وکړئ، تاسې باید د خلکو په زړونو حکومت وکړي، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري. داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسیږي. تاسې اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ، تاسې خلک له اسلام متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله یي، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک بریدو کې ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي، یو خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پرې سور اور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسیږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو یو شرم او ننګ وي چې د موږ پلرونو او د موږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
دا و دی اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
هیلا
د ښځو لیدلوری.
سلامونه ستړي مشي، زه فريده سيالم، تاسو ته د هيلي خبرونه ته خراغ لاست وایم. د هيلي په خبرونه کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزده کړو راګرځول شوې دي. دن را سره په خبرونه کې یو له دغه جنو چې لزده کړو محروم ده میلمانه ده. حسنا جانې، تاسو په خبرونه کې خراغ لاست وایم، خبرونه ته ستړي مشي، بخیره. تم ټولګي کې وې چې طالبان راغلل؟
زه په ولسم ټولګي کوم.
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته، ښوونځي ته تللې وې، ځکه فکر کوم چې کاري ورځ وه.
نو زه نه پوهېږم چې د هفتې کومه ورځ وه، خو تللې وم مکتب کې وم، چې د ورځې لس بجې وې چې د ما پلار په ار کې وه، هلته یې وظیفه درلوده، د هغو ځای نه راغلی و کور ته، او زه په مکتب کې وم، په یوه بجه به رخصتېدلم. چې کله کور ته راغلم چې مور مې په کور کې ده، د پلار مې په کور کې دی، مور مې ټول همداسې هغه دي، چې پلار مې داسې وارخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده، وایي هغه دي طالبان راغلي دي. وایي زه داسې دقیق خبره نه وم، داسې لږ اوازه یې وه چې طالبان راغلي.
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلې؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلی چې طالبان راغلي. خو داسې چا جدي نه ګڼله، هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه، بادغه نه بیا لاړو نه. سبا ته مې امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ لاړو نه، ځکه دی اجازه یې رانه کړه. د کور نه پلار مې ویلي چې ما ځه چې د فزیک مې درلوده،
کم مضمون کې تکړه وي، چا سره د رقابت درلوده؟ ښوونځي کې څومره نمره وي؟
په ښوونځي کې خو تا به دا خبرې ده، رقابت ده، د سم درېیم نمره زه وم. بیا ډېر هغه مضمونونه مې چې خوښېدل، تاریخ او جغرافیه ول ډېر مې خوښېدل، مجموعه ټول مضمونونه مې خوښېدل، خو ډېره علاقه مندي مې چې وه همدغه مضمونونه، او ډېرو په اسانۍ مې هم زده کول. استادانې مې هم داسې راباندې ګران وي، نه پوهېږم، ډېر ښه ښه مضمون، دغه مې ډېر خوښېدل.
هغه کورونه کې عموما مور او پلار یا نه پوهېږم دوستان خپلوان چې کله څوک ښوونځي کې وي، بیا که چپنه واغوندي یا که خبرې ډېرې کوي، ورته وایي ته داسې ښکاره لکه خبریاله شي، سپینه چپنه واغوندي، کور کې ډاکټر څوک وي، وایي ته داسې ښکاره شي ډاکټر شي یس، یا دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي. تا هغه وخت کې څه تصمیم درلوده چې څه به وایي آینده کې، به ځانه څه جوړوي؟
ما له ول نه ډېر خوښېدل، د تقریبا د مکتب پنځم صف کې وم، کان څلورم صف کې وم، ما به هر وخت خپلې مور ته ویلې، دغه تلویزیون کې به مې چې لیدلی د خبرنګارانې، به مې ویلې چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي، منظم ټیکی زه به یوه خبرنګاره وم. نو همیشه به مې بیا چې خو ډېر علاقه مندي مې وه، بخي په صرف کې وم چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصری بټول شان به دا ما کول، ډېره مې خوښ.
او ښوونځي کې یو بل کار انجونې کې زه نه پوهېږم چې تاسو به کړی وي که نه، دغه تفریح کې، تفریح خو نه وي خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل، زما په یاد دی موږ به هم چوره وچه ډوډۍ وړله کور نه. نه پوهېږم چې تاسو همداسې کوم کار کولو که نه.
خو ما موږ چې داسې کنه د انصاف لایقانې تر اووم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کې، فقط دوی کې وو چې خپل درس ووایي که نه یوه مخته شو. مثلا یوه دقیقه استاد یو 15 دقیقې چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله، موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې ودرې اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي. د موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله، بیا زه تي ما وی چې ودرېږه د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه، چې یعنی داسې ورځ خو مو وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم. موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به تا پورته شوه درس به تشریح کوه. څه به یېریانم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې هم دا درس تشریح کوي. خو ډېر په کوشه باندې بیا زه هم داسې استاد به چې لږ ناوخته کړم ما به هماغه آمادګي د درس ونیوله، او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا 15 دقیقه 20 دقیقه به موږ به تفریح درلوده. بیا به په تفریح وخت کې بیا هماغه ټول انجینې یو ځای شوې قصې کوه او شیان به وخوړل، او شاته صنف چې نورې بیا بس انجینې وي تمبلانې هغه دې به رښتیا هم د ساتي وخت کې
ښوونځي کې د چای بیرونه راوختل تفریح کې، ځکه عموما انجونې خو بولانې وي راوختل پیکوړې وي چپس و تاسې څه راوختل تفریح کې چای دې یادېږي هغې نه؟
د موږ د مکتب ته نږدې یادنه کانتین وه، هلته ډېر مزه داره چپس مې پخول. واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم، تنګ شوې یم. نو همیشه به نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت بشه، به مخکې له تفریح وخت نه کنه لږ وخت به پېوته چې راغوښته دي. خو موږ ټول ټایم 15 یا 20 دقیقې وه، چې مخکې د دونه چې ولیده چې 20 دقیقې پاتې دي تفریح ته، همدغه ګار ته به م پیسې ورکولې چې موږ ته چپس را وړي، همدا برګر را وړي چې پېټرول یو ځای وخورو. کنه دومره لوکس مکتب هم نه و چې داسې ډېر منظمې چوکیانې یا ډېر منظمه تخته، یعنی چندان مکتب هم نه و لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه. ډېر غریبانه مکتب هم و، مګر ډېرې خواږې خواږې خاطرې، ډېر خواږه خواږه خلک ول، یعنی ډېرې ښې لحظې مې تېرې.
د نقل په اړه ته وایه، عموما دا څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنه وي، چاته نقل نه ورکوي، چاته د نقل ورکولو کې نه.
همیشه انجونو د ده په اړه د مانه ډېر شکایت درلوده، او زیاتره په دې هغه کې م نه خوښېدم، دا عادت مې نه خوښېده. ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي، په اصل کې استاد به ویلي وي پلوفیل له څنګه چې کناستی و تاسې نور ورسره کرجن شئ، او داسې ویل لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ. خو ما ته درد را تله که نه، زه به ټوله شپه ناستم، درس به مې ویلی، زحمت به مې ایستاد، مور خبرې مې په ځان اخیستې، د پلار به مې اخیستې، کار به مې مثلا نه کوه، ودرېږه چې زه درس ووایم که نه چې مخته شم. سبا ته به چې زه لاړم، هغه نجلکۍ به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه، یا به یو کار کړی وه، یا به بل کار کړی، یا به محفل ته تللې وه، خپل سات به تېر کړی وه. داستم چې ما سوالونه ورته حل کړي وای، نو د ما د دې بیا فرق ونه شه، د لایق تنبل خو بیا فرق نه. خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بعضې بعضې ته، خو بیا مې ورکوه سنفري داسې خو نه کېده، مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته.
او اسما جانې، دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي، یو دوه درې نجونې سره ملګري وي، هغوی ګروپ جوړ کړي، که بیا رقابت کې وي، خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي، یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو، یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړ، یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي. داسې کوم ګروپ دی جوړ کړی و ځان ته، یا د چا ګروپ کې وي؟
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي، مخصوص د موږ په صنف کې، په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي. اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې چې وم، داسې سوالونه ډېر سخت ول، لسم صنف امتحان و، فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و، د ریاضي چې دا د لسم صنف ډېره سخته ده. بیا ما وویل چې ښایي دا درس خو به ویلی، خو بیا هم داسې استرس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کړم دا به له درجې نه ونه ډارېدله. زه د منجونو ته ویلي چې هر څه د اول نمره، دوه نمره، درېیم نمره، د څلور نمره، اووم نمره، داسې چې وي دغه هم ټولې په یوه قطار کې کېنسته، ځکه ای ګروپ راتلل که نه، بیا له څنګه بي ګروپ و، بیا په ای ګروپ بي چې راتله، بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم راکړو د ټولو به یو رقم وي، که څه مشکل وي یو د بل به سره حل کړو. بیا دا ګروپکونه هم کړي دي، او بل به داسې کېده چې مثلا په غون مکتب کې به رقابت شو، بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پنځه صنفه دي، لسم صنف ولتنه دي، لسم صنف د ټول مکتب کې پنځه صنفه ول دي، او لسم صنف مثلا څلور دانه ول دي، ټولې اول نمره، دوم نمره، درېیم نمره، بیا راټولې کړلې، به د ټولو په ګروپو باندې ویشلې، بیا به امتحان ته وخت، بیا به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه، اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله، دا هسې ګروپکونه.
او اسما جانې د یو لس کال چې خوندې ته تللې اتمن کورنۍ بم لاټر درلود خو ته سي ډېر خوګه خاطره چې لکه نه کور باندې ناستې دغه د نږدې دونی درې کال کېږي که مشه دی یادېږي او کله د چې یاد شي هغه ځینې شیان چاته یاد چې ډېر خواږه وي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دې خوږه خاطره دې یاد ده د طالبان شراغ لل چنن به خوانځي خلاصيږي سبب خلاصيږي
اول کې خې څو کله
مخکې او کله چې هغه راغل د یعنی د سیو ورځ دورځي یو هفته دوه میاشتې یعنی چې ته اعلان هله درلودل چې طالبان به خوانځي خلاص کړي زه به بیرته لاړ شم عادي ژوند به وي
تاسو په کې کنه زه د مکتب سمې درس سمې علاقه کنه چې څومره تاسو ته وایم وایم تاسو به نه پیګه ما دار کړی په به شي کنه زه به تاسو وکړایشم کنه دومره ډېر خوښي کې چې تر دغه نه نه پورم دغه وسم زوایم کنه چې خدای خو مهربانه دې شاید داسې وخت راشي چې لکه یو په یو چې بام شم داسې یو په یو به ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ماته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نن دې په کور کې د شیانو مېل شوي ده درسونه تاسو بېرته یې لاسونه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې مراته وای چې اوس هغه شوی څنګه به بعده معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یې واسه زه اصلا په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای ان شاء الله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس دی کتابونه دی دا دې چرته یې خدي کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم مخامخ دې مان ورې ده په دې کې مې دغه ټول شان دانه دانه یو پنسل مې ماته روسه نه دی بي ځای کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې بهم چې بعضې شعرونه معنا کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده نکمهینه ما چې ورته کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې نکمهینه پنسله کې ورته اخیستی و هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا مې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ماته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دی خراب کړی ما سم ساتلې وه د تصادف په هماغه اخره ورځ چې هغه کې د رخصتې لیز د ما صنفی د ما په باکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور ته ورچې راوړې چې د باکس د شیرچایي رنګ دی خیرن شوی دی راوړل چې پرې مینځم د ماشین ته درته واچوم ما وینا مورې دا پرې مینځي دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ما سم خیرن ایښلې ما ودرېږه چې مثلا پاک نه شي اما خیرې د ما قبول دی د مکتب ګرد په پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نه شي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدیل له کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرار هم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه کنه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه اماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحان را چې شي زه مې د مکتب کتابونه مې ډېر ښه وي آماده یم ورته نو د پلان مې د هغه کتابونه وغوښتل د آمادګۍ د کانکور کتابونه مې وغوښتل د بعضې نجونې شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل ما دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ دادې د آمادګۍ کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه همداسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب مې دی خدا موز په خپله هماغه کتاب انګلیسي کتاب سره وایم زه کوم بس همدغه ټوله ورځ یاد کور کار وي اوس د روژې مخه د کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولی شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصروف کړی
خیاطي مو یاده کړه د زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه که سخته ده
نه هیڅ څه خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویلو ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده به همیشه به چه مکتب تلدم به مور در کالی مالی شای چرا تا گندر مور برخته بیلی چه در خیطی لکس در کواه خوی کنه چه چه مثلا که مختی ضرورت که در خبلا بزن در کالی گردی ما بیلنا مور از بیت کل خیطی زن که ما نخواهی خو کلا چه مکتبونه بند شول اندسه در خبل سر چه مور به میکالی گندر ما بر تکتل یا بمیچ کلا مور مریضا و یا به وگا خو که در لاس بخوده به مور تل چرا که مور در زدر تا گندر کرا کرا هم در اسم خیطی بخیطی
خیاطی یو بل یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوي خیاطي زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا څنګه چې تار بکې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړي وي نه کړي وي یا هغه نستوړي نه پوهېږم غاړې پورې نژدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا باندې ډېر داسې کارته مې کړي دي ما همداسې ماشین به چېتاوه دغه د وړکې ګوتې لوس مې همداسې ورسه ونیول شوه وینې شوې ډېر ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی و بېچاره کې مور مې غونډ شکولی له سره ګندلی دی خو همداسې چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباه ډېر کېږي
د صنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې
هو یو څو دانې راسره دي بعضې واده وکوه نامزادې وې نامزادې شوې بس همدغه نه متکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته وي دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درسو ته پرېږدي زیاتره نجونې نامزادې شوې واده شوې او زیاتره بیا همدغه خیاطي که کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطي کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کې دي
اوسما جانې د ښوونځي کې چې څوک وي یا نه پوهېږم کومې نجونې چې وي اوس په کورونو ناستې دي د دې درد خو څوک نشي درک کولی خو په ټوله کې ته چې په کور کې یو خاطراتو کتابچه مطالعه مینه لري عموما کېدای شي تاسې هم ولرئ ښوونځي کې دې پکې څه لیکل اوس چې په کور ناستې څه پکې لیکي
زه آین د مکتب په پنځم صنف کې وم چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده ډېره مې خوښېږي د خاطراتو کتابچه بیا د هر لحظه چې د ما ته خوشحالي وي خوشایند وي که نه ښه صحنه وي زه فقط هغه کې رسوم نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یادداشت کوم که نه بعض خلک د هره لحظه یادداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي زه فقط هغه خوږې لحظه مې د استادانو مې عین د مکتب پنځم صنف استادانې مې ودرې پښتو استاده مې وه ډېره باندې ګرانه وه د هغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره چې راته کوي راته نشته کړی دی یا همداسې د ما ډېر نجونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شیان مې لیکلي
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخت ته
ډېر ډېر بې حده ما وې کاشکې دغه خاطرات کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله مموغ ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم څه نه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وایي چې دغه را ورق ما اړولی د خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کې وایي هماغه لحظه خو بس بیا هم زه چې هر هغه وایم خط لوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بېکاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره دومره جالب شیان دي که زه هم ښه ما چېشته دا خبره کې کړې ده یعنې چېشته مې ویلي دي که ډېر یعنې ښې ښې هغه کې
له دې نه علاوه دغه دوه کالو کې چې په کور کې کورنۍ کې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپله نجونې داسې شوې دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي تا څنګه ځان ساتلی ده
او د موږ زیاتره صنفیان همداسې دي چې بعضې بعضې شه غږېدلی یم که نه لکه مکتب په دوره کښې مې بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یا بېخي مې بد راتلل اوس ورې خو مجبوره یي نو څه به وکړو بېده نه د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مګم شکر الحمدلله د موږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه موږ ته پوچ د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایه خدای مهربانه دی واز به شي مور مې همدغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نو بد نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په کې نه یم باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم
د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دي هغه خویندې چې یا پوهنتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته راشي راټولې شي بیا هغه یو د خپل همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خويندو بندار هم ډیر خوږ زیات وی ساسي بندار څنګه وی کله چې خويند کینی
دیو تا و بخی ډیر خوږ وی د لاسه موږ هم داسې چې مثلا په کور کې هم دا اوس کله چې رینه زوم کنه مثلا شپه چې شي زتي ټول چې سره یو ځای شو چې غږی دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړی شي یا مهمانۍ ته لاړ شي بهتره شي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي همداسې د مکتب کې چې وکړم چې رابغلارې ودرې وي سم په قصه کړه یا په دوستادارو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه دغو قصې مې چې کړې ته خندل خو ښې لحظې مې نو
اوس هیله من دی چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانی ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو هم اورېدلې دي چې سږ کال به نوي کال کې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وګورو چې کنه دا نور کله خو دا مخکې دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خدای پېږم دا کرات خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس هیله من دي ورته چې خلاص شي انشاءالله
دا څه پلان دې ذهن کې شته چې چیرې طالبان بیا ښوونځي پرانیزي همداسې بند پات شي څه به کوې څه باندې فکر کړی
خو خدای خدای اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې به معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بل چیر خو نشته خو مجبوره بیا به همداسې په کور کې ناست همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدغه حیاتي به مې وي بل شی خو به نه
وي او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځي ونه پاتې دي هغوی ته څه وایې ځکه زیاتر یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي په دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لرې
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ نه خو په ژوند کې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړی چې موږ نه امتحان واخلي نو په ژوند کې د ښکته او پورته خبرې طبعا راځي لکه په کور کې حوصله ولري تحمل ولرې نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ بعضې خلکو نه خوښېږي که نه وچې حوصله نه لرم مثلا د دې کار د وکړ حوصله نه لرم یو ورځ فقط امتحان لپاره د امتحان کولو لپاره یو ورځ ځان مصروفه کړئ بیا وګورئ ډېر ښه وي سړی مغز ډېر ارامه کېږي په دې باندې چې ځان مصروفه کړه که د کور کار وي که اشپزي وي که خیاطي وي که درس وي که هر څه وي یو ورځ هغه په خالي هغه ته لاړ شئ سر ووهئ کتابچو ته هم کتاب وتم وګورئ ډېر خوندور لاسی بیوی دست اصلا به پتنگ نشه نو جان خستتوب تما ورکوی او زر ما تسلیم بگی دا چه مثلا فامیل که یو نفر در تاوهی چه درس نورشان خودتی بند شوال بس یه واده وکیا دست دا واسه دا نه اصلا چپ خبر بند زر باور ما کوی هو که چری شرایط مساید وال وادم کول غم خپل کارده خو مگم دست وای ما چه لحل نگان آورتا یا وری وگوری چه فامیل
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ
سلامونه او نیکی هیلی خدای وکړه چې جوړه وي فایل دی جانې زه څنګه یم د حسنا ګلې غټه خور حسنا ځکه کور کې هم درس وایي ځانې بیکاره کړی نه دی نو په چلند کې کوم غټ توپیر نه دی راغلی خو بیا هم انسان دی دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي د حسنا ګلې حوصله ډېره کمه شوې ده زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه حسنا ښوونځي کې همیشه ارامه یوه عاجزه بېخبرو نجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه نه داسې ورځ نه درغلی ځکه حسنا په خپلو کتابونو استادانو ملګرو ښوونځي ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله غواړو چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 420 11 420 1501.